د رادیو نه اوري اوریدونکو ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او اف ام 3.15 په اکثر لوی ښارونو کې خبرونه لري. د مازیګر 4:30 بجې شوه. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز اورو. احمد تکل در اوروي.
د پاکستان پاوز هغه شپږ څلوېښت افغان پوځیانو ته پناه ورکړې چې د پاکستان چترال سیمې ته اوښتي. د کونړ د ولایتي شورا یو غړي ویلي دي چې د سرحدي ځواکونو او ملي اردو د سرتیري د کونړ ولایت له نړۍ ولسوالۍ څخه د چترال ارندو سیمې ته تښتېدلي وو. د بلخ امنیتي چارواکي وایي کلدار ولسوالۍ د طالبانو له ولکې آزاده شوه. د بلخ امنیت قمانداني وایي چې د دې ولسوالۍ مرکز نن غرمه د افغان ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي د یوه ښځینه پولیسه د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوې ده. امنیت قمانداني وایي د میرمنې د زندان په پولیسو کې دنده درلوده. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یانای وایي د افغانستان د ملي امنیت ادارې څلور خبریالان چې په کندهار کې د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک سیمې ته د راپورونو د برابرولو په مقصد تللي وو نیولي دي. نای وایي چې په نیول شویو کسانو کې د یوې سیمه ییزې راډیو درې خبریالان او د چین د خبری آژانس سنهوا اکاس شامل دي. د توکیو د اولمپیک تنظیمونکي وایي د دې لوبو له پیل راهیسې د 19 لوبغاړو په ګډون د اولمپیک اړوند 153 کسان په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي او د تاجکستان د پوځ یو سرتیری د شنبه په ورځ له قرغزستان سره د لانجمن سرحد په اوږدو کې په ډزو ټپي شوی دی.
اوریدونکو وړاندې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو. د چین او امریکا د ډیپلوماتیکو اړیکو د کړکیچ په اړه هم درته وایو، خو اوس راځئ چې د ورځې سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د تکواندو افغان لوبغاړی فرزاد منصوري سبا له خپل کوریې سیال ان کیودون سره مخ شي. د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې 19 کلن فرزاد منصوري د کوریا، اردن او هندستان له نړیوالو سیالیو د سرو زرو 100 میډالونه لري. نوموړي وویل چې ښاغلی منصوري همدارنګه د چین او اماراتو څخه د آزادو سیالیو په برخه کې دویم مقام اخیستی. له آسیایي سیالیو د سپینو زرو میډال او د بیروت له نړیوالو لوبو د برونزو میډال د تکواندو د دغه لوبغاړي له نورو لاسته راوړنو څخه شمیرل کیږي. د ښاغلي منصوري کوریایي سیال چې سبا ورسره مخ کیږي 9 کاله عمر لري، 190 سانتي قد او 2 ځلې د آسیایي سیالیو اتلولي خپله کړې ده. د اولمپیک نړیوالې سیالۍ د جمعې په ورځ د جاپان په توکیو ښار کې پیل شوې او تمه ده چې 1000 لوبغاړي له 240 هیوادونو په دغو سیالیو کې ګډون وکړي. د آزادو سیالیو دو افغان لوبغاړو شاکر قادری د آلمان په جی ایم سی سازمان او زبیح الله مبارز بیا د آلمان په ان ایف سی سازمان کې خپل ایرانی سیالان مات کړل. د اولمپیک د ملي کمیټې په وینا چې زبیح الله مبارز تر اوسه 4 بریاوې په خپل نوم ثبت کړې دي، خو د قادری د لومړۍ بریا وه. او د آی پی ایل 14 پړاو پاتې لوبو مهالویش اعلان شو. هندستان د کرکټ غوړ لیگ 14 پړاو پاتې لوبو مهالویش نن اعلان شوی چې د لوبې سمود وړاندې د کورونا ویروس له ویرې ځنډېدلې وې. ټاکل شوې چې دغه سیالۍ بیا ځلې د سپتمبر په 19 نیټه پیل شي.
اوریدونکو درته وړاندې دوه اونیز پروګرامونه د ماشومانو د حقونو لپاره د یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام او دغه راز ژوند په شیبو کې اوري. خو ترې وړاندې یو راپور چې د همدې خبرونې وروستای راپور دی درته را اخلو. چین ته د امریکا د لوړپوړي ډیپلوماټ سفر په ترینګلتیا پیل شوی. دا داسې وخت کې ده چې د سایبری امنیت او په هانګ کانګ او شینجن کې د بشري حقونو د سرغړاویو پر موضوع د واشنگتن او متحدانو لخوا پر چین انتقادونه کیږي او د دواړو لوریو ترمنځ اړیکې لا هم د خرابېدو خوا ته روانې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات اجمل اند در اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شی فینګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډی شیرمن ته د دوشنبه په ورځ ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه چین شر اچون کې معرفي کوي او دا چلن باید بدل کړي. چین د هغه څه له کبله چې ویل کېږي د شینجن ایالت کې 1 میلیون یغوریان او نور مسلمان اقلیتونه د سیاسي زده کړو په نوم په کمپونو کې بندیان کړي له نړیوالو انتقادونو په ځینو مواردو کې له بندیزونو سره مخ دی. چین ټینګار کوي چې دا ډول کمپونه د دوی په وینا د حرفوي زده کړو مرکزونه دي او هدف یې د ترهګرۍ څخه د اقلیت چینایي مسلمانانو د ذهنونو پاکول دي. د دې میاشتې په پیل کې واشنگټن او متحدانو یې چین تورن کړ چې د آنلاین حق کولو د نړیوال کمپاین تر شا دی او پر بیجنګ یې دا تورم ولګوه چې د هکرانو او نورو سایبري بریدګرو سره هم لاس لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دې وزارت د مرستیال شیفینګ او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال وینډي شیرمن د لیدنې په اړه په یو بیان کې د فینګ له خولې ویلي ښایي هیله دا وي چې د چین په شریر ښودلو به امریکا د خپلو جوړښتي ستونزو یو څپړه پر چین واچوي. په بیان کې د فینګ له خولې زیاته شوې امریکا باید خپل ناسم رهبري شوی ذهنیت او خطرناکه پالیسي بدله کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په دې بیان کې د امریکا او چین ترمنځ اړیکې له جدي ستونزو سره مخ کړلي. تېره اونۍ بیجنګ د امریکا د سوداګرۍ پر پخواني وزیر او ځینو نورو افرادو او ګروپونو بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه په هانګ کانګ کې د ولسواکۍ د ځپلو په خاطر پر چین د امریکا د بندیزونو په ثواب کې و. بیجنګ تېره اونۍ د روغتیا نړیوال سازمان هغه پلان رد کړ چې غواړي د کورونا وبا د راپایته کېدو د ریښو په اړه نورې څېړنې وکړي. لویدیځ هیوادونه چین په دې برخه کې هم د خنډونو په جوړولو تورنی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو چین ته د وینډي شیرمن تر سفر مخکې ویلي و چې د نوموړي د سفر هدف دا دی چې د اړیکو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره له چین سره لوري وټاکي او د سیالۍ لپاره د برابرو شرایطو لټه وکړي څو ډاډمنه شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچ ته نه ځي. ټاکل شوی چې شیرمن چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې دویم لوړ پولې ډیپلوماټه ده د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره هم وګوري. نوموړی تر هغې را وروسته چې جو بایډن د امریکا ولسمشر شوی تر ټولو لوړ پولې امریکایي چارواکی ده چې چین ته سفر کوي. تمه ده چې د وینډي شیرمن په دې سفر پسې به د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټین راتلونکې اونۍ سنګاپور، ویتنام او فلیپین ته او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هندوستان ته سفر وکړي. په سیمه کې دا ډیپلوماټیک فعالیتونه ښیي چې د امریکا متحده ایالتونه په سیمه کې داسې مهال ښکېلتیا زیاتوي چې چین هڅه کوي په آسیا کې د امریکا نفوذ او اغیز وننګوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی دیار ماشوم لپاره پدی خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې دی غیس پاکله خبرې کوو. کیسې د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد مو کولای شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پایل کې پام دی اکلا دی وی مور ماشوم او خلکو خبري اورو. ورپسې په دې غږی وو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څېړو. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، د هغو مثبت او منفي کړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 5 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
کلنه
ته
څه درته وایې چې قصې چا درته ویلي کنه؟
مور مې راته ویلي او بل پلار مې راته ویلي، نور مې راته ویلي.
د چې قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا دې ته خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لکه ډېر
ډیر بیا خو ما تراس مې ویده سم.
ښه، څومره نکلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډیر مې نه دي زده کړي.
اوس ما ته کوم نکل کولای سي؟ ته یو نکل خو راته وکړه.
د بچیالو د سیدلته اکسي بیا دغه اکسي ویني نه د بشرین څه وکړم؟
ودي مله نسرین وکړه.
وای دغه باغ راسي د دې څه وکړي؟ دا وای د دې څه وکړم؟
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اورېدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته، نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي په هماغه اندازه یې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپږ کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطفه هم ورسره مل وي د زوی ته مې هغه کیسې کوم چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې له خوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورو د همدې کیسو په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه له نورو کارونو خسته کېږي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبې کوي نو زه هغه له ځان سره کینوم او د ماشومانو پخوانی کیسې بیانوم او تدقیق سر دکوم چې ما زوی تم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نوم رانه کوي. نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ دی ورته جواب ورکوم. بزه کې چې نه کیسه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش کیسه ده، بادشاه د زوی کیسه او یو بل کیسه چې موږ په لور ډیره دود د بادشاه د لور کیسه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته راوبولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومانو لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی، پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومانو ته ونکو. نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم رواج ټول له منځه تللی وای. داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وادا غوسخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تلق سی کولې خصوصا کله چې تیارې به وا یا برقونه بنول هغه کیسه ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسه ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
موشوم د کیسه په اوریدل سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو الته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توپ نه خده، همدغه زمری د ځنګل پاچا خودل کیږي، کله کله د عدل او دقیق سیم کیږي. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم باس چې الترامنسته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډیر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو، په دې فلمونو، په دې بې ځایه خپرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوری ته ورک شي. دغه داستانونه چې دي یو خود ماشوم فکری لوری ته ډیر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي. او بل تر ټولو مهم باس په کې دا ده چې ماشوم مطالعې تحصیل ماشوم د کتاب او د کتابت سره آشنا کی، د قلم او کتابچې سره آشنا کی.
کرس لیزه چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي؟
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه لپاره اندرز او نصيحتونه ډکه کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیو کیسه، یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ او د میګي کیسه، د کوتر او د چیشي کیسه. دا واسې اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم کیسې ویل کیږي اکثرا یا د لوتونکو مرغان وي، یا د زناور وي، یا مثلا د یو دوه ماشومان وي، یا د ماشوم او یاد یو انسان او د یو زناور ترمنس هغه د نیکی مسله وي. دغه سقسې چې دی ماشوم ذهنیت جوړي، ماشوم وفاداری ته هڅي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر خیګنو کی، څنګه د خلکو خبره ومني، څنګه د مشرانو شفقت ترلاسه کړي، او څنګه بل اخر دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي.
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم یې نه خوښي، هغه به تفریحي بڼه هم لري، خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغلی شي. ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولی.
ماشوم خپل لوست نشي کولی که راسو د کیسې د ویلو ژبې ته په څه رقم ژبه باید وویل شي.
د ماشوم ژبه چې ده هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، هغه ژبه ده چې ماشوم پرې پوهیږي، یعنی هغه د لوی دپاره نه ده. نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پرې پوه شي او هم ترې خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډېر تاثیر ولري که د قصې له اړخه.
پرته له شکه موږ چې کلم باید او می باید او وشي او د نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطعا په غټانو تاثیر نشي کولی. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډېر ځله د منښتې وړ نه وي یا څوک یې نه مني درسره. که کلم تاسو غواړئ چې یو چا ته فکري لوری ورکوي، بهترینه وسیله چې ده هغه د مطالعې ده، د کتابت ده، او بالاخره د دغې برخې سره آشنایي ده. بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم یې درسره مني او په ډېرې اسانۍ مني. خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې د ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي، بهترینه مسله چې ده هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده، کیسه ایز ادب ده، او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالم ټولنې ته وړاندې کولی شي، راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي.
ماشوم ته باید لنډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نه شي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څېړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین نظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي.
روپان په دې باور دی چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې کړي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزې او د هغوی په خوښه کیسې واوروئ، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړه. شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. اختر په ټوکو ټوکو راغی، اختر په ټوکو ټوکو راغی، نه مې کالیشتا نه دی غاړې امیلینا. اخترونو کې تاګراتک له څو وخت را په دی خو دود دی.
دا تاګراتک له هغه زمانه نه چې کله اخترونه شروع شوی دی، دا تاګراتک هم ده، یعنی ښه خوشحالي هغه چې په ګڼه سره او په مشترکه تور سره وي.
په دې وروستیو کې چې کورونا په کمین کې دی، آیا د پخوا په څیر ډلهیز ګرځېدل او یو د بل کور ته ورتلل مناسب کار دی؟
دیو بلدیدل به دومره مهم نوی لکه صحت چه مهم دی او اړیکې هم خپل پر ځای دی. د ځان د خوندیتوب دپاره ځانونه وساتو او ورتګه څخه ډډه وکړو.
په داسې حساسو شرایطو کې به خلک څه ډول د اختر مبارکي وکړي؟
د ټولنیزو رسنیو له لارې د فیسبوکونو له لارې، د تماسونو له لارې، ویډیو اړیکو له لارې یو د بل سره د زړه خوالو کو، یو بل ته مبارکي ورکړو تا به غوره وي.
نن خوانډې اکله خبرې کوو. په پیل کې د اخترونو د نمانځلو تاریخ څېړو، او د اختر په ورځو کې د خلکو د دود دستور په باب هم معلومات وړاندې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، د اکثرو کسانو په باور د اختر خوند د خپلوانو او دوستانو په لیدلو او د هغو له احوال څخه په خبرېدلو کې وي. شاعر هم وایي چې مینه په تلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه درځم مینه، خو تګ راتګ هغه وخت د مینې، دوستۍ او خپلوۍ سبب ګرځي چې پایله یې له ستونزو، خطر، درد او رنج سره مخ نه وي. مشرانو ته ورتلل او هغو ته درناوی کول زموږ دود او فرهنګ دی. خدا چې په دې وروستیو کې د کورونا لمن په ټوله نړۍ کې غوړېدلې او په چټکۍ سره د خلکو د ګڼې ګوڼې له وجې خپریږي، نو پکار دی چې د ځان، کورنۍ، خپلوانو او ټولنې د بقا او خوندي ژوند لپاره خپل ګرځېدل کنټرول کړو. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د اخترونو نمانځل او یو د بل کور ته ورتلل د اسلام له پایله په ډېرې خوښۍ سره دود شول.
اختر د مسلمانانو یو خاصه ځانګړې مقدسه ورځ ده چې په دې ورځ کې سرل دینه چې هغه عبادتونه ادا کیږي او ځانګړي تعبدي اعمال اجرا کیږي. دې تر څنګه یو عنعنوي او دودیزه بڼه هم لري. دودیزه بڼه مقصد موږ افغانانو په منځ کې دا ده چې په دې ورځ کې عموما خوشحالي وي، هر څوک یو بل ته ډالۍ ورکوي او همدا رقم یو بل کور ته ورځي او تګ راتګ کوي. او دا تګ راتګ له هغه زمانې نه چې کله اخترونه شروع شوي دي، دا تګ راتګ هم ده، ځکه کله چې خوشحالي کیږي هغه خوشحالي په ګڼه سره خوشحالي. موږ مخکې له اسلام نن په دې ټاټوبي کې چې اوسېږو دلته اخترونه درلودل، زرتشتیانو اخترونه او د مجوسیانو اخترونه او د همدا رقم د بودایانو اخترونه او کوشانیانو او باختریانو آریایان او همدا رقم د دوی اخترونه. خو کله چې اسلام راغی، اسلام سره بیا دوه اختر موږ ته پاتې سو، چې یو عید سعید فطر او بل عید سعید اضحا. په افغانستان هم کله اسلام راغی اخترونه هم ورسره راغلل، نو تګ راتګ شروع سو د خلکو ترمنځ.
په کلیو او بانډو کې بیا خلک سره ټولیږي په ډله ییزه توګه، په نوبت سره له مشرانو نیولې بیا تر کشرانو د ټولو کورونو ته ورځي. هر کور ته چې ورشي د هغې کورنۍ کسان هم له ځان سره ملګري کوي، بیا بل کور ته ورځي. وروستي ځای ته چې ورسیږي د خلکو شمیر له سلو تنو څخه هم اوښتی وي. له چا سره چې ماشومان وي هغو ته نغدې پیسې یا هم وچه میوه په جیب کې وراچوي. دا خبرې د لوګر اوسیدونکی اعتراف کوي. نوموړی په لوی اختر کې د قربانۍ په اړه هم وایي چې دا کار یې له یوې خوا ثواب دی، له بل لوري وخت یې هم خوښ تیریږي.
د لوی اختر کې خو موږ چا وسه کېږي هغه لاړ شي مال واخلي، که کسان ډېر وي نو بیا چا سره شریکان شي، او که لږ وي نو یو کس لپاره دو کسان په پسونه واخلو یا چا سره شریکان شو، بیا هغه پسونه حلال کړو، بیا دغه لړمونه او دغه زړه دا شیان کور ته مخکې ولېږو چې تاسو دا پاخه کې موږ دا پسه کنډه کنډه کوو، بیا راواخلو پسه درې کنډه کوو، یو غریبانانو ته ورکړو، یو خورو خولنه ته وساتو، یو خپل کور ته راوړو، اخور خلل تم وای چې مګي نوړو مخ خپل کړی دا، نو بیا هغه مکوړ ته ووسو، بیا د امسران کړه د اکثران لاړسي ال در تیار وخه پخړی هغه وخوري چې مې وچ کی، بیا لغه نورو مبارکي وکي د خپل کور کې وکي خپل خزو مند سره، بیا پر دې افسګان ته ورسي هغه سره وکي دغه نورو ته، بیا خلې سره ټول سي څخه اختر به سره کم کوو، ایتي تقسیم وکي چې پلانای پلانې لاس کوره به نن راکی پنځه کور به چای راکی، پنځه به غرمې مړۍ راکی، پنځه دی یا سلور دی بیګا مړۍ، همداسې درې شپو باندې کورونه تقسیم کړو، د ډلې ډلې ګرځو، تا کر راځه او ما کر راځه، بیا خورو خولنې ته لاړ سو، خوندې مندې مراسي مه کرئ چا خوندې مندې هغه هغو کره بوزو، بس رفت همه شروع سي، یو درې سلور ورځې خوشحالي، بیا چې بېرته راوګرځو بیا مغه بیا د مغه اوران مستنی او اوران زړونه دی.
د کابل اوسیدونکی مریم وایي چې په اختر کې میرمنو ته بیا دومره ډیر کار وي چې خپله د چیرې تګ موقع نشي پیدا کوي.
خدای زه ډیر ظرفونه مینځم، دونه ظرف مینځم دا د اختر په ورځو کې، یو دیګ پخوم ظرفونه مینځم. د دغه نه زه هیڅ نه بیکاره کیږم چې زه لاړ شم چا کره زه اختر مبارکي وکم. باور به دیرا شکنه، اول میز جامعه ها گنده میاد دیگه کاسید که زرفونه میزید که هر چه کار لرم خوزان خو پاک ساتم دا بیخی او شوق میرازید دختر پاول او رز اول چه باوی وقت چه رو راجیک شم داده کار نچه خلاص شم جمع جانو میچه که وقت همی کاری ها گنده بیا نزم نور کارو بسه زدون از سره ایم بکه بیا چه اختر لخیر خلاص شو بیا نزد چه باید موست نزد اختر کام طول و سره هر یامن بیوینی بیا نو خاندی بیا باید خلاص شو زفن بکارده ولی چیز خپله تنهای من بلچوک نشته رسا دیر سره توب داده اختر پا قربانی پا ورازی دیر خلق سره کی او دیر یا خوشحالیم دارینو
زینی کسان بیا گیله کبی وای و رسته پر مختگونو لکه موبایل او انترنت پخانی تاگ را تاگونه کم رنگه کردی. ده کابل وستون که ارفان وای چه و زینی کسان پا یو زنگ یا مسج ده اختر مبارکی خلاصه وی. چه ده کار بیا پخپلوی او دوسته که ده فاصلو لامل کردی.
خوا دیر زیاد خواله پدی و چه کلا با اختر سو پا اختر که بیا غط واره طول خپل و خپلوان و نگده دوستان و کر بطلل راتلل او دغه رواجونه سده ډیر زیات بارز ول ډیر زیات قوی ول او په همدې سره د خلکو هغه مینم ډیرې دله خو اوس چې ده د ټکنالوژۍ له راتګ سره بیا د موبایلونو د ټولنیزو رسنیو زیاتوالي سره دغه دودونه هم یو څه کمرنګه سوي دي ځینې دودونه پالل دا پکار دي
دیر فان پسیر دیر کسان وایی چه اختر مبارکی دی لری لاریس خواهد دیر تیلیفون پا مرست نکی کی. دا اکثر خلکو پا باور دی دوی خبری پرزای دی خو مناسب وقت او شرایط واری. دا چه دا کرونا ویروس دیم دی تاگ را تاگ لواجی خبری گی نوب کار دی چه یو چه وقت لگرنی گونی سخه زان و ساتو. دا دعوت دی پهانتون استاد داود نظم پا وینا دا پیغمبرانو پا وقتی هم کرونا تا ور تا ناروغی خبر شوی و. په هغه وخت کې به خلکو ته ویل کېدل چې د ځان ژغورلو لپاره دې د ژوند له هرې چارې تیر شي، د دود دستور او رواج په نامه دې ځان نه تباه کوي، یوازې او یوازې دې د خطر پر وړاندې تدابیر ونیسي. خو له بده مرغه ډېر داسې کسان لیدل کېږي چې په اختر کې د پخوا په څیر په ټولو خپلوانو راګرځي، د کرونا د مخنیوي لپاره احتیاط نه کوي. استاد ناظم وایي چې دا له ځان او ټولو خلکو سره لوی ظلم دی. نوموړی زیاتوي
الله تعالی په خپل کلام کې دوه ځای فرمایي چې خذو حذرکم، یعنی تاسو خپل تدابیر ونیسئ او له هغې وروسته توکل په لوی رب وکوئ. دا که په اجتماعي برخه کې وي یا په روغتیایي برخه کې وي او داسې نور، په کار ده چې هغه لازم تدابیر چې د هغه وخت ضرورت وي او محیط او حالت د هغې تقاضا کوي هغه باید په نظر کې وساتي او بیا په خپل رب باندې توکل وکوي. ځینو دوستانو له توکل څخه اصلي مفهوم نه ده اخیستی او فکر کوي چې بدون له فکر کولو او بدون له تدابیر نیولو په یو موضوع باندې ورمنډه کینو دې ته خی توکل وایي. نه، دا د الله تعالی له ارشاداتو او د رسول الله صلی الله علیه و سلم له سیرت سره مخالف کار ده. په روغتیایی برخه کې د هغه وخت مناسب تدابیر نیول او بیا په الله باندې توکل کول دي. نو هیله من یم چې زمونږ او تاسې مظلوم رنځېدلی کړېدلی ملت په خپل ژوند کې روغتیایی تدابیر هم چې اوس یې نړیواله ټولنه ورسره لاس او گریوان ده په نظر کې وساتي.
لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي چې کله سړی ځینې د اندېښنې وړ خبرې نه کوي وایي دا اختر دی، په اختر کې ولې د ناامیدۍ مسایل یاد شي خو پایله یې بیا دومره بده وي چې جبران یې د انسان د توان څخه وتلې خبرې شي. د نوموړي په باور پر کرونا سربیره امنیتي حالت هم دومره د ډاډ وړ نه دی. نو ډیره هڅه دی وشي چې د اختر په دې مبارک ورځو کې له پوره احتیاط څخه کار واخیستل شي ترڅو خوښي په غم بدل نه شي.
موږ په هیواد کې ناخوالې خوسته نه یوازې دا چې دا د جنګ جګړو
جریان هم دغه دی وسته. نو د دې تر څنګ دغه دوم کال دی چې د کرونا په نوم نړیواله وبا او مریضي هغه ته خپره ده، او دا یو واقعیت دی. نو د ټولو هیوادوالو څخه، دوستانو څخه مو هیله دا ده چې د ځان د خوندیتوب دپاره د یو بل کورونو ته که ځي هم په احتیاط، او اول خو دې د دې پر ځای چې ډله ییز د یو بل کور ته ولاړ سو، که چیرې د ټولنیزې رسنیو له لارې، د فیسبوکونو له لارې، د تماسونو له لارې، د ویډیو اړیکو له لارې یو د بل سره د زړه خوالو وکړو، یو بل ته مبارکي ورکړو، دا به غوره وي. ځکه موږ د یو بل لیدل به دومره مهم نه وي لکه صحت چې مهم دی، او اړیکې هم خپل پر ځای دي.
په دې هیله چې د اختر پاتې شېبې هم په خوښۍ او آرامۍ سره تېرې کړئ. ژوند په شېبو کې خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.